راغله چې دا به امریکا دی ته اړواسي چې دوی هم د خپل اړخه سمر مخت وخی. خو په تر ټولو ستره موضوع د نجونو موضوع ده، او دا د طالبانو لپاره د یو ټست او یا د یو امتحان په توګه کارول کیږي، او تر هغه وخته پورې چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د مکتبونو، ښوونځیو، دفترونو دروازې ونه پرانیستل شي، زه فکر کوم چې طالبان به هم خپل دغه خواهشات په امریکا ونه شي منلی.
امریکا میشته افغان کارپو شفیق همدمو چې د امریکا او طالبانو د خبرو په ارتباط خپل نظر له موږ سره شریک کړ.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوئ او کوم راتلونکي پلانونه لرئ؟
اوس ما ته یو انګیزه یا یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په عمل تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی و، تر اوسه پورې دنده پسې ګرځي خو دنده نشته.
همدا د ژوند رنګونه دي. که غواړئ دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ، نو د ازادۍ راډیو پر واټساپ یې راولېږئ خپلې کیسې، چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي، په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمېره در سره ثبت کړئ: 00 420 22 12 6401.
ټاکل شوی ده چې د افغان ښځو د بشري حقونو پر وضعیت نن په یو نړیواله غونډه کې خبري وشي. دا غونډه د سویس په جنیوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا له لوري جوړیږي. د طالبانو له واک ته رسیدو وروسته افغان ښځې د کار او تعلیم په شان حقونو څخه محرومې شوې دي، او دې چارې نه یوازې افغانان بلکې نړیوال اندېښمن کړي دي.
د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا نن جمعه د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو په باب د بحث لپاره بیړنۍ غونډه رابللې ده. په جنیوا کې د افغانستان د پرزول شوي جمهوری حکومت په دایمي استازولۍ کې د بشري حقونو د څانګې مسؤل محب الله طائب په دې اړه آزادي رادیو ته وویل:
این نشست به ابتکار اتحادی اروپا و حمایت
دا غونډه به د اروپایي اتحادیې په نوښت او د افغانستان د دایمي استازولۍ په شمول د یو شمېر هیوادونو په ملاتړ جوړ شي، او پای کې به یو پریکلیک هم خپور شي چې په افغانستان کې په ځنګړي ډول د ښځو او نجونو د بشري حقونو د سرغړونو اړوند موضوعات وغندي، او په دې اړه چې د دې ډول سرغړونو مخه څنګه نیول کیږي، او تکرار په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو سرغړونکو ته څه عواقب لري، دا به په دې پریکلیک کې شامل موضوعات وي.
موضوعات د دې قطعنامه موجود است.
فرانسې او اروپای اتحادیه کابل لاس روسي په خوا ویلي وو چې د 2020 میلادي کال د اگست له میاشتې د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو د وضعیت سخت خرابېده. د ملګرو ملتو د بشري حقونو شورا فوري پاملرنې ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو د بشري حقونو کمشنرې میشل باچلې دوی اونۍ مخکې طالبان په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر سیستماتیکې ځپنې تورن کړل. د پچینوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې ویلي و چې افغانان د یو نسل تر ټولو تیار شي به تجربه کوي.
اوس هم ازادي رادیوي مجله واوري.
ازادي رادیوي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شبریم سلامونه. سندرغاړي نغمه وایي چې افغان هنر بنه پریږدو چې مړ شي.
هغه هنرمندان چې په بهر کې اوسیږي، موسیقي ته باید کار وکړي، هنر ته باید کار وکړي.
په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې مشر وایي چې طالبانو ورته ویلي دي چې د موسیقي له آلاتو ځانونه خلاص کړي.
دا ویسې په بار ملک یا ګوندي هوادونو ته ویسې خرڅ کړي.
د شعر نقد ضرورت شته. استاد جنید شریف وایي
نقد په کار دی او ځانګړی
نه. ډاکټر اکبر اکبر څخه شعر اورو.
دغه ښار د کوم وطن د سوداګره چې سودا پکې د هر سر په بازار ده.
له ډاکټر محمد تنها سره پر هغو مقالو شغېدلیم چې په نړیوالو جورنالونو کې چاپېږي.
په دې مکه لیکنه باید اول یو خلاصه ولري.
د خبرونې په وروستیو کې لنډه کیسه درته لرو.
سپینه چرګه ورو ورو د غوجل په لور روانه شوه.
د یو شمیر راپورونو له مخې په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوي دي چې د موسیقي سامان آلات ګاونډیو هیوادونو ته یوسي، هلته یې وپلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیل کړي. په دې اړه مو وړاندې په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې د مشر نظر اخیستی دی. تر دې څرګندونو مخکې د بهر میشتو افغانانو نظر درسره شریکوو. یو شمیر سندرغاړي او هنرمندان وایي چې دوی به هڅې وکړي چې د افغانستان دننه د طالبانو له لورې د موسیقي مړ شوی څراغ په بهر کې رون وساتي. پیشندل شوي سندرغاړي نغمي ازادي راډیو ته وویل چې بهر میشتي هنرمندان باید د نویو سندرو له جوړېدو لاس وانخلي او نور کسان وروزي چې افغان هنر ژوندی پاتې شي. نور په دې راپور کې.
کابل ښار هغه ښار چې یو وخت به له رستورانتونو، د کاسټ پلورونکو له دوکانونو او هر ګوټه د موسیقي غږونه اورېدل کېدل، خو نن هغه موسیقي نشته. پر افغانستان د طالبانو د بیاجري واکمنېدو لس میاشتې تېرېږي او په دې ټوله موده کې په دغه هیواد کې د موسیقي په غږولو او اورېدلو بندیز لګېدلی دی. له ښار او بازار سربېره هېڅ یوه رسنۍ د دې حق نه لري چې موسیقي خپره کړي. خلک په عمومي ځایونو او شخصي موټرو کې هم سندرې نشي اورېدلی. دا د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د وزارت امر دی. طالبان وایي د هر ډول موسیقي خپرول او اورېدل د اسلام دین خلاف عمل دی. د طالبانو د امر ډیر شمیر هنرمندان له هیواد څخه تېښتې ته اړ وستلي دي او یو شمیر چې په افغانستان کې پاتې هم دي خپلې د موسیقي آلې د طالبانو له ویرې له منځه وړي دي. په داسې یو وضعیت کې پیژندل شوی سندرغاړي خاپرې نغمه چې سندرې ګڼ شمیر مینوال لري له بهر میشتو سندرغاړو غواړي چې پرې نږدي چې افغان موسیقي له دې زیاته زیانمنه او ټپه شي. نغمه ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل له دغه هنرمندانو چې د دې په خبره زمینه ورته مساعده ده غواړي چې نوې موسیقي تولید کړي او په دې برخه کې زده کوونکي وروزي.
هغه هنرمندان چې ورته زمینه مساعده ده چې په بهر کې اوسیږي او شرایط ورته آماده دي، موسیقي ته باید کار وکړي، هنر ته باید کار وکړي، نوې سندرې جوړې کړي، د موسیقي د آلاتو په تدریس کې دي، د شاګردانو په روزنه کې دي کار وکړي، پرې نر دي چې افغانان خپل موسیقي د لاسه ورکړي.
خو سندرغاړی احمد مرید ډاټ څرګندوي چې افغاني موسیقي کله هم نمري، اوسنۍ محدودیت چې ور باندې لګېدلی تلپاتې نه دی او افغان هنرمندان له ریښتینې لارې څخه د موسیقۍ د ودې لپاره هلې ځلې کوي.
رای پاک و رای انسانی موسیقي همیشه جاودان خواهد بود.
د موسیقۍ پاک او انساني لارې به تلپاتې وي او هیڅ کله به نمري. که نن موسیقي زیان ویني او تیاره کې ده، سبا به روښنايي وي.
فردا روشنایی خواهد بود.
زمامینا یا فیروزا یا مرگل را دا سبکم چادا سدا
د طالبانو له واکمنۍ څخه وروسته په ټولنیزو رسنیو کې څو داسې ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې لیدل کېدل یو شمیر کسان چې شخصي جامې په غاړه دي د موسیقي آلې ماتوي او سوځوي. هڅه مو وکړه د نغمې د غوښتنې په اړه د یو افغان سندرغاړو نظرونه هم ولرو چې د طالبانو په بیاځلي واکمنېدو سره د هیواد پرېښودلو ته اړ شوي دي خو بریالي نه شوو.
په راپور کې مو واورېدل چې نغمه وایي افغان موسیقي به په خپلو هڅو ژوندی ساتو او احمد مرید باوري دی چې د موسیقي پاک لار څوک نشي بندولی. د یو شمیر راپورونو له مخې په افغانستان کې هنرمندانو ته ویل شوي چې د موسیقي سامان آلات ګاونډیو هیوادونو ته یوسي، هلته یې وپلوري او په پیسو یې په خپل هیواد کې کوم بل روزګار پیل کړي. د ننګرهار هنرمندانو هم د موسیقي سامان آلات پېښور ته د خرڅلاو لپاره وړي. زموږ همکار په جلال آباد کې په همدې اړه د هنرمندانو د اتحادیې له مشر استاد کمین ګل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په دې ولایت کې د هنرمندانو په اقتصادي وضعیت رڼا واچوي. استاد کمین ګل په ځواب کې وویل
لس میاشتې وشو چې په هنرمندانو پابندي لګېدلې ده موسیقي په غږولو، مکتوب رسیدل دی چې تاسو رسمن د اوسنی حکومت نه غوښتنه کړی دی چې د موسیقۍ د سامان آلاتو په خاطر دی ورته یو اجازت نامه ورکړي چې پیښور ته یو سی اول ته وپلوري. د موسیقۍ سامان ولې پلوري؟
البته دا زمونږ پیشنهاد نه دی، دا ذبیح الله مجاهد په ټلویزیون کې په دې کې خپل اعلان کړی چې زه پوهیږم چې تاسو سره د موسیقۍ آلات شته دی او دا ویسے پو بار ملک یا گوانڈی ہوا دونو تا ویسے خرسے کے یو روزگار دلتا پا افغانستان کے پیغو چلے ہوئے.
زما دو معلوماتو پاساس تاسی دو اتحادی زنو انرمندانو دو موسیقی آلات چی پتور خم بندی علاول اغل تا نیول شیوی باوجود دی چی تاس سر امر دے داغ در اخلاس اولو دا پارا موسیقی سکڑی یا رخلاس شیوی؟
زا خبرم چیو دو زرولی باجائی ما تا کرے و مال تا چی بلٹی کرے و چا سر گاڑی کے یا موٹر کے نور آغا آخیست دے مات کرے دے نور سامانو نور سر کپراتے دی مونگ تیرا کے زمونگا ہم داغا وسیلہ دا رزق و روزی ہو بس داغا سی حالات دے چی مونگا پخدے کے دا تورخم کرائے لرو چی تورخم تلار شو مکتو
پا دیو روستے ہو لسو میشتو کی دا ڈبلیو پی یا دا خوراک نړیوال سازمان لخوا پا ټول افغانستان کی ہو پا زنگری توگا پا ننگرار کی پا لزگون و زرو کسانو تا دا اعتزاقیہ موادو دا پارا یہ ٹیم کارڈونا ورکل شوی دی میش پا میش ورطا پیسی رازی ہو دوی یو سٹور تزی ہو ارتزاقی مواد ترلاسه کوي. د هنرمندانو ټولنې سره داسې کومه مرسته شوې ده که نوي شوې؟ تاسې چارواکو ته عریض شوي یاستئ په دې برخه کې؟
موږ سره هیچا مرسته نه ده کړې، د ملل متحد د خوانه، د حکومت د خوانه مرسته نه ده شوې. البته موږ پیشنهاد وکړه، دغه رئیس د اطلاعات د فرهنګ درخواست ولېږه چې ما سره تقریبا اوس فعلاً زما په خیال چې 200 کسان کورنۍ موجود ده، هغه ماته همدغه سې وویل چې انشاءالله زه به درته کوشش کوم. او یو خبر یې راته وکړه، وایي په خدای که تروسه مجاهدین هم واخیستې، دغه ټول وایي بې تنخواه موږ سره دلته ولاړ.
په جلال آباد کې د هنرمندانو د ټولنې مشر استاد کمیل کول.
آزادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ 10 بجې له آزادي رادیو.
ابوالفرج قدامه بن جعفر چې د 2 هجري پېړۍ په وروستیو او د 3 هجري پېړۍ په لومړیو کې ژوند کاوه، د شعر د نقد کتاب لیکلی دی. دته دا اثر د عربي ژبې له مهمو نقدي اثارو څخه ګڼل کیږي او قدامه بن جعفر د شعر منلی ناقد دی. د دې شعر ته پوهېدو لپاره لکه کتونکو غواړي چې په څو شیانو باید پوه شي، په عروض او وزن، په قافیه او مقاطعو، د شعر د ژبې علم ولري، د معنی له علم سره آشنا وي او په دې هم پوه شي چې ښه شعر له خرابه تفکیک کړي. د شعر معاصر نقد شعر ته د یوه ځانګړي موجود په سترګه ګوري. په ورته وخت کې د دې موجود د برخې برخې د ارزونې حکم کوي او زمینی معنا ته د ښکاره معنا په څیر اهمیت ورکوي. ناقدان دا خبر هم کوي چې شعر باید معنا ورنه کړي، شعر باید حضور پیدا کړي. دا او دې ته ورته ځینې نظریې د یو شمېر شاعرانو په باور د تعامل وړ دي. نو سوال دا دی چې د شعر نقد ته ضرورت شته؟ د امریکا د متحد ایالتونو د جورجیا ایالت په پوهنتون کې به د ادبیاتو له استاد جنید شریف څخه واورو.
نقد په کار دی او ځانګړی نقد چې د شعر دپاره مناسبت ولري هغه ته یو نقد په کار دی.
له ځانګړي نه مو مطلب څه دی؟
مطلب دا دی چې یو خو په شعر کې مثلا په شعر کې د غږ رول ډېر برجسته دی. په شعر کې مثلا یوازې معنا نه ده، هم کې معنا ده او هم د غږ او صوتي عناصر پکې ډېر دغه دي.
یعنی مطلب مو له موسیقي ده؟
موسیقي ها، او په یو شکل د شعر غږ شعر موسیقي ده، چون شعر ډېر په اصطلاح ډېر غلیظ دی، یعنی غلظت لري
او پکې حشوه او اضافي شیان پکې لګ دي، نو هر مصره چې ته واخلې هغه باید تشریح کړي تورې په تورې، کله کله حتی حجاب و حجاب باید هغه تحلیل شي.
ستاسو دا خبره چې د شعر د کلمه په کلمه اهمیت لري، ځکه چې کلمه پکې یعنی د کلماتو اختصار هم پکې شرط دی. په ورته وخت کې ځینې کره کتونکي ناقدان دا وایي چې حروف هم مهمه دي، ځکه چې حروف د کلمې داخلي موسیقي جوړوي. ستاسو څه نظر دی؟
بېخي سمه ده. دا خو یو په دې کې باید سړی ووایي ځینې دغسې شیان چې د شعر په موسیقي کې سړی ویني هغه آگاهانه دي، ځینې نه آگاهانه دي. کله کله شاعر خپله عمدی دا هجاگان نصره یوزای کوي، خو د زوق داسې موزیکال زوق دی چې هغه په خپل هغه حروف یو ځبل سره تناسب پیدا کوي. سربیره په قافیه مونږ په شعر کې په هر مصره کې ډېر داسې حروف پیدا کوو چې یو ځبل سره توازن لري یا تجنیس لري.
ځینې په دې باور دي چې کلمه په خپل ذات کې له څنګلوري کلمې سره په شعر کې رابطه لري. یوه کلمه په ډکشنري کې یوه معنا لري، لیکن دا کلمه که چیرته په شعر کې په یوه مصره کې راغلي د څنګلوري کلمې څنګ ته چې کومه کلمه ده یا هغې نه مخکې کومه کلمه ده، له دوی سره چې کله داسې په یو لاین کې راغلې ده معنا یې بدله شوې ده او موسیقي هم.
او دا خو بیخي ده هر شاعر پورې ارتباط لري. زه فکر کوم ځینې شاعران دي چې خو دې پسې دومره نه ګرځي چې دا زما د اوله کلمه د دوهمې کلمې سره مناسبت لري که نه لري. یوازې آواز ښه دی، غږ ښه دی، او که معنا یې هم یو د بل سره ارتباط لري. که ښه شعر راواخلي نو هغه کې حتما دغه د معنا او د غږ اړیکه ډېره ښه ده.
تاسو د موسیقي او د معنا موضوعاتو ته اشاره وکړه، لیکن موسیقي او معنا په ټول شعر کې بیا څرنګه ارزیابي کوي؟ یعنی په ټول شعر کې هم باید نقش ولري؟
او طبعا ځنه په دې سره کې د غربي اشعارو تر تاثیر لاندې یم. دلته خو په دې څه په تاریخي ډول څه په نننی شعر کې په دې لویدیز کلچر کې خدا سي یو شی دی چې د شعر کلمات او آهنګ موسیقي ټول باید یو موخه ولري، یو هدف ولري. مثلا یو شعر واخله، شعر د په نامه د لیک انسپری، دا ټول شعر تقریبا دولس مترې لري. هغه ټول شعر هر کلمه چې واخلي د سولې او د سکوت او د بیغمۍ د آرامش هم آهنګ لري او معنا.
په همدې برخه کې ځکه چېرته تاسو یو مثال درکم، مثلا د خوشحال خان خټک دا بیت را په یاد شو چې وای: په خونی هاتی سپره شوه، می پرسته، زه هم مست، آتی هم مست، دا هم مسته. دلته دغه د شعر د جملې لنډې دي، او د دې له خاطره چې معنا هم هیجاني ده، نو موزیک لنډ راغلی دی، موزیک طولانی نه دی راغلی. فکر کوي چې همدا مطلب مو دی؟
په دې شعر باندې سپتره نشم کول، خو دا د خوشحال په شعر کې دغه شی شته. یو شعر چې زما ډېر خوښ دی هغه یو غزل دی چې وایي: لیوانی را لربه تکړی نور تدبیر، لیوانی لرا زندان بویا زنجیر. نو ما فکر وکړ چې ته ګوره زندان زنجیر، دا یو تجنیس کې دا دی. او بل دا چې دغه لیوانی لرا دا دواړه تکرارېږي، دا خپل یو موسیقي ده پکې، او دا خپل رواني د شعر د معنا رواني. نو خوشحال کې زه په دې عقیده یم چې موسیقي امکان لري چې په عمدي توګه دا فکر کړی وي چې دا لنډې لنډې جملې یا عبارتونه د دغه سره د معنا سره اړیکه لري.
ځینې کسان په دې باور دي چې حتی حروف که چېرته له معنا سره هم ژغوي تاثیر په لوستونکي ډېر وي. مثلا د دې لپاره چې خوشحال یاد شو نو د ده یو بل بیت فرزن دی، وایي چې وخت نه او بهار دی زه جدا له خپله یاره، دریغه 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 چې بې یاره زه بهاره. دلته په دې آخر کې د بهاره یاره ګلزاره دغه لانګ واول یا اوږد واول دا یو رقم دی افسوس مانا تدایی که بی چرنگ تاسو هم نظر است؟
دا او پا عمومی توگا زر دیگه دیر هم نظریم او هم ما خپلا کلا کلا دا کار کرده دی که کوشش میکرده که دا اوگد غاگ او دا لند غاگ یا دا زیگ غاگ او دا پوست غاگ ترمند دا توپیر نه کار وا نو خوب پده مشخص شیر باندې زه اوس د اول ځل دی چې ما تاسو نه دا واورید نو زه په دې باندې تبصره نه شم کولی، خو دغسې په عمومي توګه دا کار کېږي، همیشه کېږي.
ځینې کره کتونکي په دې نظر دي چې هغه حروف چې هغه له پوزې نه تلفظ کېږي لکه میم لکه نون دا د تعثر حزن او دغه رقم یو معنا شیندي، او د همدې له خاطره دوی البته که افراطي خبره دا نه وي، مثلا دوی وایي چې د حزن د غم په دې ټول دغسې نورو کلماتو کې هم میم شته هم نون شته. حروف که چېرته په دوه ډوله د تجوید له مخې تقسیم شي چې یو ډول حروف دي چې انفجاري دي چې لوړ آواز لري، یو رقم حروف دي چې محموس ورته وایي هغه عربي اصطلاح کې چې ټیټ آواز لري لکه میم او نون. څرنګه آیا په دغه شکل باندې هم نقد کېدی شي چې څوک په حرف حرف ته تم شي او خپل نقد وکړي؟
حتما دا 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 کار باید وشي، او زه ډېر خوشحاله یم چې دغه ستاسو نه دا اورم، ځکه زه دېنه خبر نه وم چې دغسې شیان دې باندې څوک کار کوي. دا ډېر ما خپله یو دغه مې نه دی کړی، دا تحلیل مې نه دی کړی، خو یو دغه یو مشاهده مې کړی چې دا لنډۍ چې ګورې دا لنډۍ هر لنډۍ په یا په ما ختمېږي یا په نه، او دا دواړه هم نون او هم مین دغسې موزیکال آوازونه دي. او دې کې بیا یو بل شی چې ما دغه کړی دی ملاحظه کړی دی چې دا نومونه چې دي دا نومونه زیاتره دا خواږه خواږه نومونه یا نون لري یا میم لري، نو دا دې کې خطره پکې چې امکان د تعمیم مجبور شي چې اصطلاح تعمیم غلط، امکان لري چې سړی ډېر شوق راشي او په دې کې تعمیمونه وکړي چې دغه طرفدار زه نه یم. تعمیم نه زه لږ ډارېږم چې دا ټول دا پاسته آوازونه داسې دي او دا زیګ آوازونه داسې دي، خو په دې ډېر مطمئن یم چې د شاعرانو یا په آګاهانه یا په نا آګاهانه ډول په آثارو کې دغسې شی شته.
تاسو د تعمیم خبره وکړه، په مجموع کې په هنر کې اصلا له تعمیمه باید ناقد وتښتي، یعنی فرار
وکړي که حتی په یو شاعر کې یو شعر یوې خوا ته ځي بل شعر بلې خوا ته ځي.
له استاد جنید شریف څخه مننه. د اتل هیلي په نوم د شعر او نثر ګډه ټولګه په روسیو کې په لندن کې د ای بوک یا الکترونیک بوک په بڼه چاپ شوه. دا د ډاکټر اکبر اثر دی چې پکې خپل یو شمېر شعرونه او نثرونه راغونډ کړي دي. اکبر د دې کتاب یو شعر را سره شریکوي، له دوی څخه اورو.
وی چې زمنګ لارا او داغیار لارا، داغیار لارا تر کوره د بادار ده، داغیار لار تر کوره د بادار ده، خو زمنګ لارا
تر یار ده یا تر دار ده دغه خار د کوم وطن د سوداګر نه دغه خار د کوم وطن د سوداګر چې سودا پکې د هر سر په بازار ده حسینه د اسرافیل د شپېلې ساشي هغه چغه چې په خوله کې د دې خار ده دلته هر شیرینۍ ده بی بی ځوانه دلته هر نتکۍ خوله کې د خامار ده خاموشي د زندانونو کڼه نه ده خاموشي د زندانونو کڼه نه ده د رندانو د پیالو کړنګ ته ایثار ده د انسان سړی خواره په دې سر نه خوري د انسان سړی خواره په دې سر نه خوري چې دا وینه د مؤمن که د کفار ده تور پیلان د ګرو و غرونو سر ته خیجي خزانه لکوم ستانه دا دوچار ده پیره اوس هر کوڅه په مړو ډکه پیره اوس هر کوڅه په مړو ډکه پیره اوس دی هر ورځ د کاروبار ده پاړوګره ولې نورې لارې ګوري پاړوګره ولې نورې لارې ګوري تلستونی چې د لار ده دا د مار ده دا چې هر ورځ مې هر ساره وژني دا چې هر ورځ مې هر ساره وژني دا خیوه د بل چا نه ده د دلدار ده دا زړګی چا په تورو چا په تیرو تورو پرې کړې دا زړګی چا په تیرو تورو پرې کړې دلستا د چارګل یو پرا پکار ده دغه اوخکا د هر مات ستوري هنداره دغه اوخکا د هر مات ستوري هنداره دغه اوخکا چې په ګروا د سهار ده نو چار نو زار نو زار له هغې پوښتنې مینې له چما چې شملا د لوپټونه پکې زار لوپټونه پکې زار
په نړیوالو معتبرو جورنالونو کې د مقالو د چاپ په اړه کتونکي وایي چې دا په نړۍ کې د علمي ټولنو د غړو ترمنځ د ارتباط یوه مهمه وسیله ده. د راپورونو له مخې داسې ډېر شوي دي چې د څېړونکو یوې ډلې د خپل کار نتیجه په یوه جورنال کې خپره کړې ده، بیا پانګوال راغلي دي او د دې پروژې د پلي کېدو لپاره یې پانګونه کړې ده. د دې ترڅنګ په نړیوالو جورنالونو کې د مقالو چاپ محصلینو ته د سکالرشیپونو او فارغونو ته د شو کارونو زمینه مساعده کړې ده. له یوې خبرتیا وروسته په دې اړه د ډاکټر محمد تنها نظر در سره شریکوم چې خپل یو شمېر مقالې په نړیوالو جورنالونو کې خپرې کړې دي.
آزادي رادیوي مجله په آزادي رادیو ډاٹ کام کې له آزادي رادیو
د ډاکټر محمد تنها تر اوسه یو لس مقالې په نړیوالو معتبرو جورنالونو کې په انګلیسي او جرمني ژبو خپرې شوې دي. د دې مقالو اهمیت په څه کې دی؟ دا مقالې څرنګه لیکل کیږي؟ مخکې تر دې چې له ښاغلي تنها څخه د دې سوالونو ځواب واورو، په دې اړه به د ده نظر ته غوږ سو چې په معتبرو جورنالونو کې د مقالې د خپرېدو لپاره باید کوم اصولو ته پاملرنه وشي.
په ټولیز ډول باندې د اکاډمیکو لیکنو یو ځانګړی لارښود دی چې هغه تقریبا نړیوال منل شوی لارښود موجود دی چې یو اکاډمیک لیکنه باید اول یو خلاصه ولري، بیا یو معرفي د پرابلم، بیا دغه نه وروسته دغه پرابلم یا موضوع اړه باندې موجوده کوم تحقیقات چې شته یا لیټریچر چې موجود ده هغه ته اشاره یې، بیا دا چې دا څېړن کې دغه پرابلم څنګه را پیدا کړی ده او څنګه بیا د دې حل لپاره کوم کړنلاره یا کوم پروګرام جوړ کړی، بیا په کوم میتودونو باندې ډیټا راټوله کړي او څنګه دا ډیټا تجزیه کړي ده، او بیا د تجزیې څخه وروسته دغه له نورو ډیټا سره مقایسه کړي نه ده مقایسه کړي، او په اخر کې هغه یو
د خپل د لیکوال هغه یو خلاصه لیکي چې د ما نظر دغه سي ده او پلاني ریسرچ کې داسې ویل سوي دي او د خپل نظر خپل نتایجو د تشریح لپاره باید علمي دلایل ورکړي او په اخر کې ماخذونه دا هغه یو عمومي چوکاټ ده.
دغه ماخذونو چې تاسو اشاره ورته وکړه د ماخذونو لپاره هم ځانګړي اصول شته چې په کومو ماخذونو باندې اعتماد کېدای شي او کوم یو معتبر دي دوی ته د منلو دي.
بالکل یو اول خود ماخذونو لپاره ځان ته سافټویر کاریږي چې سیټاوی او منډلای ورته وایي ان نوټم د خپل مایکروسافټ اسوسییټ هغه معمولا د ماخذونو اول کنټرول چې هغه په اتومات ډول باندې چې کله ماخذ وکړ کوي هغه خپل دغه سافټویر چې ما یادونه وکړه د یو سرچ انجن لري هغه اتومات را پیدا کوي او تاسو ته ماخذ په ډول بالته په خپله د پانه کې خپل اتومات دي درته او فارمټ د ماخذونو فرق کوي. عمومي دوه فارمټ دي چې د هارورډ په نامه او بل دی وانکوور په نامه باندې دا دوه د ماخذونو فارمټونه دا چې ماخذ څومره کاره ده کنه ده کاره دا موضوع یو څه قابل د بحث ده. ځینې ژورنالونه چې هغه تاسو دا خپل څرګندلیک کولای کی د خبرونو لپاره هغه چې د ماخذونو وګوري هغه اډیټینګ بورډ هغه د ماخذونو د پټو سره چې دا ضعیف ماخذونه دي اته هغه ول ریویو ترملي بهسته درته مستردوي درته وایي چې دا په نو په ژورنال کې قابل دي نشر نه ده. کله د سی ژورنالونو چې د پیسو په مقابل کې د تاسو دا څرګندلیکونه نشروي خو هغه د نړیوال اکاډمیک کورنۍ کې په حساب دومره ولیو نه لري لکه هغه چې په ډبل ریویو او تقریبا مفته چاپېږي او هم په ډېرو معتبرو ژورنالونو.
د دې لپاره حد ټاکل شوی دی چې څو کلمې باید او کنه حدود نه دی ورته ټاکل شوی؟
حدود یوازې د خلاصې یا ابسترکت لپاره ټاکل شوی چې دغه مره حروف او زیات باید نه وي. خو دا چې په خپل محتوا د متن څومره یې اکثرا ژورنالونه وایي د کچې تړلې مختلف وجوه لري نو موږ ورته بدنه ټاکو. خو که چیرې دا محدود وته کې بیا حداقل هغه زمایم کولای شي سړی اضافي الته بدون له حدود او کولای شي زرګونه مخه زمایم ورسره نشر کی چې هغه بیا په خپل د مقالې د صفو په تعداد کې ناراضي بلکې د زمایمو په شکل ورسره ای دا معیار هر جورنال په خپل ځان ته په خپل ټاکي. یو بورډ لري هغه د ایډیټرانو بورډ د جورنالونو لپاره یو په اصطلاح خاتمه شو یا ګایډلاین یا راهنمو دی لارښود ټاکي او دغه لارښود چوکاټ کې چې کوم لیکنه دوی ته ورسیږي نوی هغه اوتومات ډول باندې مستردوي.
ځینې لیکنې د سوي چې لومړی مؤلف لري ځینې لیکنې بیا لومړی مؤلف نه لري دوهم مؤلف لري دا که تاسو توضیح کړئ مطلب څه شوی؟
لومړی مؤلف یا په اصطلاح دوهم یا ګروپي مؤلف او وروستی مؤلف دا ټول نړیوال څېړنو کې هغه لومړی او وروستی ډیر مهمه ده. لومړی مؤلف هغه څوک دی چې هغه کار ته اصلا د کار تر 50% نه زیات دغه کار کوي څېړنه هم د کړې ده پروپوزل هم د لیکلې ده او د څېړنه میتود هر څه کار د کړې. دوهم دریم څلورم مؤلف چې په راځي خو هغه کسان چې د څېړنه کې مرسته کړې ده دا معمولا د ګروپ غړي د څېړنیز ګروپ یا معمولا په ځینې څېړنې چې څو پاتنونو ترمنځ کېږي څو څېړنیز مرکزونو ترمنځ بیا په هغه کې چې هر څه چای و وړه برخه مخېستي بیا مؤلف هغه هلته ورسره پکې لیکي او هغه وروستۍ نوم چې راځي هغه ته بیا هغه سینیئر ریسرچر وایي. هغه نو تقریبا همیشه یا د څېړنیزې پروژې مشري یا هم د ډیپارټمنټ یا د فاکولټي مشري چې هغه د ټول پروسه د څېړنې او د څېړونکو د کار د تر سترګو لاندې ترسوي د تایید کړي به بعد هغه خاطرې د چاپ د لپاره مخکې لدې چاپ ته ولاړ شي یا د اقل
جورنال ته ولاړ دي د پاره حکای د ستر کوتي رکړي د بیا غ سینیئر اوتور وای نو هغه لمړی او اخر مهمه دي په دامنځ کې چې هر څوک دي دا پنځه فیصد کې دا شان د پنځه فیصد برخه کې اخیستي او هغه د انګریزي اصطلاح چې ورته کاری مین ډرایوینګ فورس یعنی هغه اصلي عوامل یا تر سره کوونکي دي څېړنې دوی نه دي
په جورنالونو کې د مقالو د خبرېدو اهمیت څه کې ده
تاسو که چیرته هر څېړونکی یا په بل اصطلاح شروع کوم که تاسو غواړئ یو چا کار وارزوي دغه به هغه بیوګرافي ګوري چې دې سړی څه کړی دي څومره کار یې چیرته کړی دی بیا به هغه کارونو چا چې د کار فرما او په حساب یې د کار ورکول لغه نه پوښتنه کې ضرورې دي سړی کار څنګه وو خو په څېړنو کې کیسه بل رقم ده ځکه اکثره وخت څېړونکی هیڅ رئیس نه لري نو څېړونکي د پاره د دې څېړنو تعداد او د سایټیشن چې څومره د په دې څېړنو کې د څېړنو نه یادونه شوی د نورو خلکو د خوانه او همدارنګه په کومو معتبرو ژورنالونو کې چې د انډیکس دی د ژورنالونو څومره پورته وي کومو کې د خپلې څېړنې خپرې کړي نو تاسو که یو وارې مثلا ګوګل ته ورسئ ګوګل سکالر یو ځان ته برخه ده چې د هر څېړونکي نوم ولیکي هلته د تعداد د پبلیکیشنونو چیرته څومره پبلیکیشنونه کړي یا څېړنې خپرې شوي دي څومره څېړنې کړي دي څو پیپرې لري څومره سایټیشنس او حتی څېړونکي ځان ته دوه مختلف پلیټ فارمونه لکه فیسبوک په شکل چې عامه خلک لري یو ریسرچ کیټ ده او یو بل ورته او آر سی ډی چورته وایي یعنی د څېړونکي د ریسرچ آی ډی ده نو هغه څېړونکي د غنه پیژندل کیږي په حقیقت کې د دې څېړنو تعداد د څېړنو کیفیت د څېړنو کمیت د څېړنو ځای د څېړنو موضوع اصلا د دې څېړونکي پروفایل جوړوي هیڅوک دې په اته کې دا چې هیڅ وخت څېړونکي لیدلې نه اما هغه پیژنه لاغه لیکنې پیژنه لاغه حجم دې
له شغله تنها څخه په مننی ازادي راډیو مجله له ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پرشنوی په ټول افغانستان کې د کونړ د سیند غاړو ته د خوشولې طبي بوټۍ شین کیږي چې د درملو لپاره پکاري شي او دا بوټۍ له تیرو څو کلونو راپدې خوا خلک لري شو سره لبي خراباسي او پلوري د ځای خلکو په وینا سوداګری د سیمې له اوسیدونکو په ډیر ارزانه بیه پیری او بیا یې په غټو لارو کې پاکستان ته انتقالوي دوی وایي چې حکومت د سم بازار ورته پیدا کړي او د ساتنې لپاره دې هڅې وکړي داسې نه شي چې دا بوټي بیخي پسې ورک شي په دې راپور کې د خلکو اندېښنې در سره شریکوو او په پیل کې تاسو د کونړ د مسجد غاړو ته ورولو
د کونړ وسیدونکو وای د سیم په ټاپوګانو او دواړو غاړو کې د خوګولې پریمانه بوټي رازرغونیږي دغه بوټي شنې کلکې او نسبتا نری پانی سپین زیړ او بنجانی رنګ ګلونه لري د څنګه ګدوالې په زنو سیمو کې یو متر او په زنو کې دو متر تر رسیدي او ریخي په زمکه کې ډېری ژوريږي د کونړ سرکانو ولسوالۍ وسیدونکو فضل وهاب راته وویل د هر وړي او منی په موسمونو کې یو شمیر کسان ورپسې تذکوري بیلچی او نور وسایل وړي او لبی خی باسي د خلکو په وینا چې دغه طبيعي او درملو کې کاریدونکو بوټي د کونړ سرکانو نارنګ څوکۍ خاص کونړ او د نورګل ولسوالۍ ترڅنګ د ننګرهار هغه ولسوالۍ چې د سین دواړو غاړو ته پرتې دي هم پریمانه پیدا کیږي او هلته هم خلق لسټو راباسي او به پر سوداګرو په ډیره کمه به پلوري
د کونړ د سین په غاړه په ټاپوانو کې د خوګولي نبات په زیات مقدار سره په خپل سر باندې راشنه کیږي خلک یې بیا په خپل سر باندې روباسي او بیا بازار ته وړاندې کوي او په بازار کې تری حکیمان یا څواخلي او څه چې پاتې شي هغه هسي ځای کوي نو په دغه ډول د دې نباتاتو نسل د منځه ځي چې اوس هم زیات نسل یې د منځه تللی دی
په یاد ولایت کې حکیمان او یونانی طبيبان وایي خوګولې د تنفسي سیستم سربیره د هاضمي سیستم د میکروبونو د معدې زخم او د معدې سرطان لپاره ښه درمل دي د دوی په خبره چې د بدن عمومي قوت د انسان ځوان ساتلو د هډوکو د دردونو او روماتیزم لپاره ګټور ثابت شوی دي په مرکز اسد آباد کې یونانی طبيب حکیم سالم احمد صالح د خوګولې د ارزښت په اړه وړاندې وویل.
خوګولې بیلابیل نمونه هم لري لکه شیرین بویا، میلیټي او داسې نور. همدغه خوګولې چې دا د ګټو له نگاه څخه قیمت بها نبات دی، د خشک ټوخي لپاره یعنی د سینې څخه هغه بلغم چې نه اخراجیږي د هغې په اخراجولو کې مرسته کوي، لکه جام شوي بلغم چې کمی. بل د ستوني درد لپاره د معدې او کولمو میکروبونه ختموي. د ګرمۍ او د خشکۍ د وجې چې کوم مرضونه پیدا کیږي هغې ته ډیره زیاته ګټه رسوي.
خلک له حکومت غواړي چې باید د خوګولې او نورو طبي بوټو ساتنه وکړي. په کونړ کې چارواکي بیا وایي ټولو ولسوالانو او امنیت قمندانانو ته یې دنده سپارلې چې د خوګولې ویستلو او قاچاق مخه ونیسي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
د خوګولې بوټه چې ده د سرکانو ولسوالۍ نواله د ګوشتې د ننګرهار چې کوم د سیند په دواړو غاړو باندې کیږي، دغه د کونړ ولایت او بیا په عموم د افغانستان یو شتمني ده. یو قیمتي بوټی دی، باید په خمی عیار دغه ساتنه وشي. یو که بیا ایستل کیږي هم د ضرورت په خاطر باندې، نو باید په داسې طریقه وایستل شي چې د هغې هغه بنیاد ختم نه شي. موږ ټولو ولسوالانو ته ویلي دي چې باید دغه بوټي د ایستلو مخنیوی وشي.
په کونړ کې په داسې حال کې خلک د خوګولې د بوټو د بدریغ را بیستلو او به په نشت قیمت پلورلو څخه شکایت کوي چې په افغانستان کې ډیر قیمتي او په درملو کې کاریدونکي بوټي شته چې د کونړ د خوګولې له برخلیک سره مخ دي.
ازادي رادیوي مجله له ازادي رادیو څخه اوري. د خبرونه په دې ورستیو کې کیسه لرو، لنډه کیسه. په دې کیسه کې یو کلیوال کرکټر در پیشنو چې عمر تیر شوی او نستالجیا د ماشوموالی زمانې طبیعي. خدای نه پوهیږي چې زمانه پر انسان رحم نه کوي.
د ونې تازه پاڼه یې پر غوي کې شوده. د پاڼې رګونه یې د خپل لاس تر رګو ګڼ خونري ورته ښکاره سول. پاڼه یې په ګوتو کې وڅرخوله، را وڅرخوله. پاڼه لکه له تاره پرې سوی کاغذ باد زانګه وانګه پرېوته. د ونې پر ځیږه ډډه یې ګوتې تیرې کړې. له ډډه پورته برخه دوې غټې څانګې د لیندۍ غوندې پورته سوې وې. زړه یې وسو چې د کوچنوالي په څېر ورختلی وای، هلته غلی کښېناستلی وای. د چرګې کغاس وه. زیړې پیشو د دیوال له سره د باغ خواته ټوپ کړل. د دیوال په لور ورغی. سپینه چرګه ورو ورو د غوجل په لور روانه سوه. د پخته دیوال په بیخ کې له وچې ویالې یو مټ لمده شګه ور واخیسته. پورې غاړه یې د دیوال لور ته رابوټېدلې بوټي پر امسا را کش کړل. د بوټو شاته تیر سو. ځای تنګ و، د ناستې نه و. جامې یې له لمانځه وتلې. د مرغۍ چڼا ته یې سترګې پټې ونیولې. سر یې پر دیوال کېښود. ملا یې وچه سوه. له ویالې بیرته پورې ووت. د باغ په خوله کې ماشوم په لوړ غږ وخندل. د لاس پورته کړ چې د هلک پر سر یې تیر کړي. هغه وڅخستل. ورپسې ګړندی سو. امسا یې له لاسه ولوېده. د جومات پر چوتره ناست کلیوال رامنډه کړه. امسا یې په خندا ورته ونیوله. ده بد بد ورته وکتل. کلیوال ورته وویل، حاجي صاحب مخ دې په خاورو سپېره سوی. حاجي د واسکټ له تخرګ جیبه د نسوارو ډبی راوویست. د ډبې هنداره یې مخ ته ونیوله. له سپینې ږیرې یې ختلې لیرې کړې. کلیوال یې شاته په خاورو ککړې جامې ور وڅنډلې. ماشوم څیرمه ولاړ و. پر خوله یې غبرګ لاسونه نیولی و. له خندا سره داسې خوځېده لکه ایشېدلې چاینکه.
نامتو رسام پیکاسو وایي هنر هغه درواغ دی
چې موږ ته دا واک را په برخه کوي چې حقیقت درک کړو. له همدې سره آزادي راډیوي مجله رانغاړو تر بلې وي. زه احمد شیبر اجازه غواړم. شدی وي
آزادي راډیو لوونه تر وو.